پیښور کې د شپې 11 بجې شو. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خپرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. د خپرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروو، پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د پیښور زری پونتون انتظامی د سلګونو ملازمینو نوکرۍ ختم کړی دی. د سواد پولیس وایي په فتح پور کې د وی خزې د وژنې په تور درې کسان نیولې دي او د جنوبی امریکایي هیواد چیلی په ځنګلونو کې لګیدلی اور لګتا لګا 150 کسان وژلې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پیښور زری پونتون انتظامی د شاوخوا 250 ملازمینو نوکرۍ ختم کړي او د 350 نورو هغو درجه کم کړي دي. دا خبر د پونتون د ملازمینو د اتحادیې مشر افتخار خان نن مشالړو ته وکړه. نوموړي وویل دا مهال په پونتون کې یو چوکیدار هم نشته چې دا کار د په خبره امنیتي مسلې زیږولې شي. افتخار خان زیاته کړه چې د ملازمینو اتحادیه به د پونتون د وایسچانسلر د اقدام پر ضد عدالت ته ځي. خو د زری پونتون وایسچانسلر ډاکټر جهان بخت نن مشالړو ته وویل چې ملازمین یې ځکه نوکرو لري کړی دي چې تنخواه پیسې ورسره نه وي. هغه زیاته کړه چې دا ملازمین د اړتیا، میرټ او قانون په بنیاد نه بلکې په مخ ملازه غسل شي ول. ډاکټر بخت جهان خان دا راز ویل چې د نوکرو ختمولو اقدام یې د پاکستان سپریم کورټ د پریکړې په رڼا کې کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه په خبر کې ویلي چې نن د بونیر په باباجي کنډو کې د یو ټرک او بس د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 40 کسان ټپي شوي دي. د خبر تر مخه په بس کې پولیس والا سپارول او زخمیان هم ټول پولیس والا دي. ریسکیو یو دوه ویلي د پیښې ځای شپږ امبولانسونه لیږلي. د ادارې په وخت کې اندېښنه ښودله چې د زخمیانو شمېر ښایي زیات شي. د ادارې خبردار از وایي چې زخمیانو ته د پیښې په ځای کې د لومړني طبي امداد ورکولو وروسته هغوی د ډګر هسپتال ته ولېږدول شول. اداره زیاتوي له زخمیانو څخه شپږ زیات ټپي د سوات مرکزي هسپتال او یو ټپي کس د مردان کمپلیکس هسپتال ته لېږدول دي. د سواد په فتح پور کې پولیسو درې تر د ناموسي وژنې په تور نیولې دي. د فتح پور تانېدار روشن علي پرون مشالړو ته وویل چې د دسمبر پر 1 د شین سیمې په چترال محله کې یو 2 کلنه واده شوې ښځه پلار او ترونو یې په دې تور وژلې و چې ګواکې په خپل خوښه یې واده کړی. نوموړي زیاته کړه چې په دې پخې کې تورن درې کسان نیولې دي او مقدمه درج کړې ده. پولیسو ویلي د فبروري پر 3 فتح پور تانې ته نږدې په جوختی می ادم کې هم نیو جنای به د تور وجل شوی چې لخواوند بلیدل غوختل. د پولیسو په خبره د وجل شوی جنای پلار مقدمه درج کړی او تورن تن تختیدل دي. په سواد کې د خزو د اکونو وی ټولنې دی اویکننګ مشر عرفان حسین بابک پرون مشال ته ویل چې په تیرې یو میاشت کې په دې کې اته خزي وجل شوی. د تاریخ انصاف ګوند موجوده مشر سر ګوهر خان ویلي چې عمران خان میرمن یې بشرا بیبی د سزا خلاف د اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کوي. نلپنده په اړه زندان کې لګیدلی او عدالت پر پاکستان تحریک انصاف مشر د هیواد په خانوي وزیر عمران خان او میرمن یې بشرا بیبی ته په عدت کیس کې د 2 کاله بند سزا ورول. برستر ګوهر خان هم پرون په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې د عدالت پریکړه وغندله او هیله یې وښوده چې لوړ عدالتونه به انصاف ورکړي.
دا هر څه د سیاسي مقاصدو لپاره کیږي. په کومه طریقه چې موږ د انتخاباتو د بهر کولو کوشش کیږي دا ټولو په وړاندې ده. موږ بیا هم انشاءالله د دې فیصلې خلاف په های کورټ کې اپیل کوو. موږ عدلیه ته هم بیا وایو چې موږ په تاسو باور لرو او تاسو نه هیله لرو. مهرباني وکړئ د خپل لوړ لحاظ په ساتلو او د انصاف تقاضا په پوره کولو زموږ بنیادي حقوقونه ورکړئ.
عمران خان او میرمن یې بشرا بیبی پر ضد د عدت مقدمه د نوموړي د پخوانی خاوند خاور مانیکا په درخواست جمع شوه. هغه تور پورې کړو چې عمران خان له بشرا بیبی سره په داسې مهال کې نکاح تړلی و چې د عدت شرعي مده نه و پوره شوې. د افغانستان په 1.5 ولایتونو کې د درنې واورې او بارانونو ورېدو لامل ګڼې لارې تړل شوې دي. واورو په بدخشان، غزنی، پروان، بامیان، د کندی او نورو ولایتونو کې د ځینو ولسوالیو لارې تړلې دي. سالنګ لوی لار هم له پرون راسې د ټرافیک اوپر مختل شوی دا. طالبان د حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیان مولوي محمد عبد الله جان پرون په یو ویډیو پیغام کې چې رسنیو ته لیږلې ویلي د خلکو په پرستا د تړلو لارو د پاکولو هڅې روانې دي. د زیاته کړې ځانګال ولایتونو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد رسول شوي چې په خبرې پر اړو کسانو به وبېشل شي. طالبانو د ټرانسپورټ او هوایي چلن وزارت به اټکل کړي چې نن به هم په ګڼو ولایتونو کې درنه واوره او تیز بارانونه وشي او په ځینو نورو کې خای سیلاونه راشي. تاسو مشال لیدو ته وګورئ. د جنوبی امریکایي هیواد چلی په ځنګلونو کې د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه 150 کسان وژل شوي دي. ولکې اور له ځنګلونو سره نږدې کلو ته هم غځېدلی او یو شمېر کورونه یې سوځولي دي. رپورټونه وایي د اور لمبې لا هم پسې خپرېږي او ښایي مرګ ژوبله زیاته شي. د چلی ولسمشر ګبریل بوریچ پرون د هیواد مرکزی او جنوبی برخو کې د ناورین له وجې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په دې سیمه کې باران نه دی شوی او د تودوخې درجه 40 سانتي ګریډ ته لوړه شوې چې له وجې په ځنګلونو اور لګېدلې دی. د چلی د کورنۍ او چارو وزیر کیرولینا توها ویلي پرون تر غرمې پورې د ټول هیواد په 92 ځایونو کې اور لګېدلی وو او 43,000 هکټره ځمکه یې اغېزمنه کړې وه. او نن د فبروري 4 د سرطان ناروغۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کېږي. ملګري ملتونه وایي په نړۍ کې له هرو 5 تنو څخه یو په خپل ژوند کې له سرطان ناروغۍ سره مخامخ کېږي. د سازمان نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې اټکل کېږي تر 2050 کال به د نفوسو زیاتېدو، د تمباکو د زیات مصرف، چاغوالی او ککړې هوا له امله سرطان ناروغي د 2022 زیږدیز کال په پرتله 80% زیاته شي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو مو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. نن په بونیر کې په ټرافیکی پیښه کې 40 پولیس والا ژوبل شوی دي. د پیښور زرعي پوهنتون لسګونه ملازمین له دندو ګوښه کړل شوي دي. د ملازمینو د اتحادیې دا چې انتظامی کم ملازمین له کاره ایستلي دي. د ملازمینو د اتحادیې مشر یې په اړه وایي
په یونیورسيټي کې کول هم چوکیداران وته، چوکیدار غونډو ویسته، مالیانی غونډو ویسته، د کسي ټیچران ویسته.
د سواد د فتح پور تانیدار وایي د یوې ځایي ښځې د وژنې په تور درې کسان نیولي دي.
پلار او دوو ترزانو په شراکت باندې دا جنۍ وژلي ده او بیا په دغه ځای کې خفه کړې ده. ملزمان گرفتار دي.
او د خیبر پختونخوا حکومت پرون د صوبې سی این جی پمپونو ته د کار پیلولو اجازه بیرته ورکړه. په مردان کې یو رکشه چلوونکي خوشاله دی چې اوس به مزدوري یو څه خش
په سخته وخت یو میاشت مونږ تیره کړه. په سی این جی باندې زموږ مزدوري کیږي کنه واره کوي، په سلینډر باندې زموږ مزدوري نه کیږي.
هیله د مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو رپورټونه درورو خو اول ورزو په سواد کې خپل خبريال نیاز احمد خان ته. تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په بونیر کې نن په باباجی کندو یو سیمه ده هلته یو ټرافیکی پیښه شوې ده. یو ټرک او بس ترمنځ یو شمېر کسان پکې زخمیان دي. نیاز احمد خان ته ستړي مشو وایو، مننه چې راغلي خبرونه ته او که معلومات ورکړي اوریدونکو ته چې دا پیښه څه وخت شوې ده، زخمیان پکې څومره دي، شمېر کوم ځای ته رسېدلی دی او د هغوی د علاج معالجې بیا څه کیسې روانې دي؟
جی بچا جی بالکل، د ریسکیو 112 چې دا په بیړنی حالاتو کې خلکو ته مرستې ورکوي. د بونیر چې کوم دغه ترجمان دی نیاز محمد دغه نوم دی، هغه چې نو لږه شپه وړاندې هغه سره خبرې وشوې. دغه تر مخه دغه یو بس چې په دې کې 500 پولیس والا سپارول او دوی تلل ډېره اسماعیل خان ته، دوی چې دی نو د الیکشن ډیوټۍ دپاره تلل. دغه ځای کې مناسب دوی ټریننګ وکړو او بیا چې دی نو دغه مندن تحصیل دی او سپلم کلی دی. د دغه سره چې دونو مخامخ یو ټرک سره دی جنگېدلی چې په هغه ټرک کې سلینډر وي، د ګیس سلینډر او ډېر خراب شوی دی. دغه کې چې دینو 40 کسان په اولنې ابتدا چې دینو دا جوبل شوی دي. دوی چې رمنګ هغې ته امدادي ورکو او هغه چې دینو قریبي کم نږدې هسپتال دغې ته منتقل کړی شول. نو پای کې بیا د شپږو حالت چې دینو هغه مرګونه ښودی کېږي. پای 15 چې دینو مونږ د سوات سیدو شریف هسپتال ته منتقل کړي، یو پکې پېښور ته چې دینو وړلی شوی دی. نور هم چې دی اسمات شوی چې خپې لګېدلی چې اثر لګېدلی دی، خو 40 کسان داسې دي چې هغه جوبل شوي دي. سه مخابي خلکو او سه ریسکیو او 112 چې کوم اهلکار دي هغې هغې ته وړي ده. مالیجا چې د دې وخت کې روانه ده. دغه کسانو تعلق چې دی
دا ځای چې دی باباجی کندو، دغلته خو غرونه دي کنه، په غرونو کې سړک دی نه دا د کې ټرک یا دا بس خو لاندې خو نه دی لیدلی، په کم ګاډي کنه په ځای بس
دا ټرک لاندې غورځېدلی کوم کې چې سلینډر وي او دا بس چې دی نو دی بره پاتې نو جوخت هغه ورغلی چې هغه تقریبا خراب شوی دی او هغه ډېر بد حالت دی. دغه دوی چې ریسکیو ډبلو والا وایي چې په دې کې کوم پولیس اهلکار دي، نو دا د ملکن ډیویژن د بیلابیل ضلعو سره د هغې تعلق دی. سه د سوات دي، سه چې دی نو د بونیر دي، سه د شنګلي دي، سه پکې د دیر کسان دي، د هغې پېژندلو شوي. دا نور چارواکي هم را رسېدلي دي دغه سیمې ته او دوی چې دی نو د هغې علاج معالجه چې دی نو د وخت کې روانه ده.
سمد ډیر مننه ریاض احمد خان اور دن کو په بنیر کې څنګه دا ټکر شوه د ټرک او د پولیس والا دی او بس هغه کې تقریبا ویل کیږي چې تر اوسه پورې لګ تر لګه سلويخت پولیس والا ژوبل دي ځنې چې کوم زیات ټپیو شپږ کسان غوي چې سوات ته وړي دي او یو یا دوه کسان دا شان مردان او پیښور ته هم لګدولي دي په دغه موضوع تاسو معلومات اوریدل د پیښور د زری پونتون انتظامیه د شاوخوا 2500 ملازمینو نوکرۍ ختم کړي دي او د 3500 نورو هغو د نوکرۍ درجه ورکم کړي دي. د پونتون د غیزمن ملازمین وای کلونه پسې د نوکرۍ په خېدو وخت راغلی خو وېستل شول. دوی د دې اقدام پر ضد عدالت ته د تلو خبره کړې ده. بلخو د پونتون وایس چانسلر وای چې د ملازمین په غیر قانوني توګه او په یو رقم مخ ملازه اخیستل شوي ول او د ګوښه کولو اقدام یې د سپریم کورټ د پریکړې په رڼا کې شوی دی. شبیر احمد جان تفصیل راکوي.
دا اگریکلچر پوهنتون پیښور وایس چانسلر ډاکټر جان بخت مشال لیډو ته د فروری په څلورمه وویل چې 1500 نه سیوا کسان تیر وختونو کې په غیر قانوني توګه نوکران کړی شوي وو، ولې اوس دغه کسانو کې د سپریم کورټ د فیصلې په رڼا کې 225 وستل شوي او سباندې 350 ډیموټ کړی شوي یا د هغوی ګریډونه او درجه کمې کړی شوي دي. خو دغه وستل شوي کسان وایي چې ټول عمر یې دلته تیر کړو، کلونه د نوکر وشو او په دې سخته ګرانه کې دوی مکمل د نوکرونه وستل شو. د نوکرانه وستل شوی وسیو الله پای چې کال 2014 کې د پلار د مرګ وروسته هم دغه په سوکې نائب قاصد برتی شو، ولی ورسره تعلیم او خواري کوله نو وروسته بابو شو، ولی اوس د نوې اډر کې وایس چانسلر دی هم د نوکرۍ نه وستل دی. ورته جون ډیر ګران شوی دی.
پاکستان کې هوتا اوس تخپته جنن سبا حالات مخ په بر روان دي. کاغه د بجلی بل دی، کاغه ګیس ته یاد اسه د کور نو ضرورتونه خوراک څخه ضرورتونه ارس ګران شوی نو ډیر مشکلات دي. او چې په داسې حالاتو کې ستاسو نوکرۍ ختم شي نو دا خو سر چاته بیا پته لګی دا خو به هدا انتهایی سخت ټیم وي پدی باندې دا خو سمته پته ځکه چې موږ دا څه وخرو او دین علاوه شومان چې ښکونه فیسونه وغیرہ هم پکشته نو اوس لکه دا ډیر خراب سچويشن دی، ډیر به مشکله باندې به ګزاره لکه مشکله جوړي. حکومت چې کوم دی یو نوټیفیکیشن جاری کړو په 2006 کې چې سرویس دوران څوک وفات شي نو هغه به لکه تاسو بغیر اډورټایزمنت دا غره به 2 ایئرز کانټراکټ باندې په ګریډډ پوزیشن باندې الی. نو موږ نه پوهیږو چې دا نوټیفیکیشن اوس حکومت غلط کړی دی یا دا دی موږ سره د غسلو به کوي چا سره چل کوي چا سره چل کوي.
دا ملازمینو د سازمان مشر افتخار خان وای چې وایس چانسلر دا دریض لري چې پیسې نشته دي نو باید خپل او خپل د ګاډو خرچې کم کړي او دوی د ملازمینو د وستلو پریکړه غیر قانوني وبلله.
دا کسان بالکل دی وایس چانسلر یو غیر ذمہ دارانه فیصله وکړه. عدالت ورته دا کلیئر کټ فیصله کې ویلي دي چې دا مونږ په یونیسټو کې اختیار نه لرو، ستا خوخه ده چې تی سکه ورسره خود نه د کمیټو نو کو نه ډینس کمیټو ته دا فیصله یوړه نیل سندیکیټ ته یوړه او په یو دو ورځو کې اډو نه وېسته. دې سره په یونیسټي باندې دا اثر پریوته چې په یونیسټي کې کول هم چوکیدارانو وته په یو گیټ باندې چوکیدار نشته، ولی چوکیدار غونډو وېسته، مالیان غونډو وېسته، د کسي ټیچرانو وېسته. اوس د دې الکانو دا د مستقبل بس کیږي.
خو بل خواته کله چې مو د پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر جهان بخت نو پختل نو دوی مشال لړو ته ویل چې د دې غیر قانوني برتول وجه پوهنتون سره د ترخاګانو پیسې هم نشته دي او دا ټول شو خو په نیم سو نه سیوا کسان په مخ مخوت اغستل شوی وو. نشي په میرټ
دا تیر وختونو کې وداوت پروسیجر اغستل شوی وو. بیا دی لاړه های کورټ ته دا کانټریکټونه غي پرمننت کړه، هغه باندې یونیورسيټي لاړه سپریم کورټ ته چې د دې پروسیس نه دی شوی او دا بس کاکا ماما اغسته دي. نو سپریم کورټ هغه د های کورټ فیصله سیټ اسایډ کړه، ختمه کړه. نو چې ختمه کړه نو بیا خو یونیورسيټي به سره سکول نو تنخواګانو مسلې دا د پرورې تنخواه
کسانو د پوهنتون د میاشتې 2.5 کروڑ او د کال 25 کروڑ روپے لگی او وای اوس هم 270 کسان داسې دي چې پوهنتون ته د خدماتو هیڅ ضرورت نشته او دا زیاتی دي. نوموړی جاتوی چې تیر ورځ دوی او د دوی کورونا ته د مظاهره دوران د دغه ملازمینو لخوا راوستل شوي سیاسي کارکونانو دوی او د دوی کورونا ته د مرګ او د وژلو دړکې هم ورکړې دي. هوای پدېړه د صوبې د ټولو پوهنتونونو چانسلر او گورنر غلام علي سره په تماس کې دي. خو بیا دغه ملازمین وای چې دوی به خپل حق لپاره احتجاجونه هم کوي او قانوني لار به هم خپلوي، ځکه دا ګام دوی د وایس چانسلر غیر قانوني او غیر منصفانه بلي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د سواد د فتح پور تانیدار روشن علي وای په هغه سیمه کې یو میاشت وړاندې د یوې ښځې د وژنې لپاره تورن درې کسان نیولي دي او داسې ورباندې د غیرت په نوم د وژنې مقدمه درج کړې ده. په عین وخت کې په سواد کې د بشري حقونو یوه ټولنه وایي په تېره یو میاشت کې هلته 9 ښځې وژل شوي چې پکې درې پیښې د غیرت په نوم د وژنې هغه دي. د ټولنې غړي زیاتوي چې دا اندېښنې خبر دا ده چې د غیرت په نوم وژنو کې ککړو کسانو ته عدالت سزاګانې نه ورکوي. بلخوا پولیس وایي د غیرت په نوم د وژنو پیښو باقاعده پلټنې او ملزمانو ته د عدالتي سزاګانو ورکولو هڅې کیږي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات پتی پور تانی مشر ایس ایچ او روشن علی د پروری پدریما نا وخت مشال لیډو ته ویلي چې هغه یو میاشت وړاندې واده شوی خزی درې و جون کې د شین سیمې څخه نیولې چې د غیرت په نوم وجنه کړې و. پولیس وایي چې واده شوی خزه سو میاشت وړاندې د کور نه وتلې و او بیا پرې ترونو رپورټ وکړو او په پولیسو یې وویل خو چې کور ته راوستله نو وجلې. پسوات کې د خزو حقونو لپاره کارکونکو ټولنه د اویکلینګ مشر ارپان حسین بابک وای چې سخ کال په دغه یو میاشت او دوه ورځو کې نه خزې وجلې شوې چې پکې درې خزې او یو سړی د غیرت په نوم وجلې شوې دي. دی وای چې قانون شته خو بیا هم پرې عمل نه کیږي. بعض ځای کې پولیس سم تحقیق ونکړي نو بلخوا د عدالتونو نظام هم ډېر پیچیده دی.
دا جی انتهایی د تشویش او د افغان خبره ده. زمونږ نظام انصاف تومره سست دی او دومره لوپ هولز دی پای کې چې د هغې فایده همیشه لکه مجرم ته لاړه شي. زمونږ جی په دې کې د پولیس چې کوم انویسټیګیشن پروسس دی دا لږ بهتر کولو ضرورت دی، ځکه چې په دې کې د دې په وجه باندې د غیرت په نوم کوم قتل چې دی چې هغه په صحیح طریقې سره انویسټیګیټ شي او پای کې پته ولګي چې کوم عام قتل شوی کوم د غیرت په نوم باندې قتل شوی دی. دا سیم کیسونه موږ له مخې راغلي دي چې پای کې لکه جنۍ ووجلې شي او پولیس چې دین واغوله کیس په 302 دفعه چې د پاغي کې ولګي خو بیا وروسته چې کله فردر انویسټیګیټ شینو پته ولګي چې هغه د غیرت په نوم باندې قتل شوی.
د سوات تحصیل مټي پولیس مشر ډي اس پي حبیب الله په داغړه مشال ډېډو ته وایي چې د غیرت په نوم وجنو کې پولیس مدعي وي او پولیس پکې د قتل ماده 302 علاوه د غیرت په نوم د وجنې خصوصي ماده 301 هم لګوي چې پکې وروسته د ملزمانو سره راضینامه او ضمانت نشي کېدای.
عدالت په اونکړه کې ردی و بل ضمانت نه وکړي راجنامه شي مینو دل په ضمانت نه وکړي. عدالت په اونکړه سیکشن 311 سی آر پی پی سی چې کوم ده عدالت په اونکړه کې رد انر کلینګ په صورت کې او بیا ملزم لا ضمانت نه وکړي کیږي. نو په دغه صورت کې دا موږ دا کوم چې را پولیس پرې کې مودنی او 311 بیا دیو سره په عدالت ته دا خلکو ته موږ هغه لارې بندو چې دي خپل کې راجنامه وکړي او دا کوم انساني جان چې دا شوې تلې د نړۍ د ځای کې موږ د منکول کوشش کوو.
په دې ورستو کې پسوات او بیا خیبر پختونخوا کې د غیرت په نوم وجنې زیاتې شوې او په کې زیاتره ښځې وجلې کیږي. د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ټولنه د اویکنینګ وایي چې دوی ته 13-15 کالو کې داسې یو کیس هم نه دی معلوم چې په کې ملزمانو ته سزا ورکړی شوي، بلکې د قانون شتوالي باوجود ډیر ملزمان په ضمانت خوشې کړی شوي او آزاد ګرځي، ځکه د غیرت په نوم وجنې په زیاتې دودي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې لګیدلی یو عدالت پرون د تاریخ انصاف بنسټګرو پخواني وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بی بی ته د عدت له مودې پوره کېدو نه مخکې له یو بل سره د نکاح کولو په مقدمه کې دواړو ته د 2 کاله قید سزا واوروله. عدالت دواړه 15 لک روپۍ جرمانه هم کړل. دا مقدمه د بشرا بی بی مخکینی خاوند خاور مانیکا درج کړې وه او په کې تور لګلو چې بشرا بی بی ته طلاق ورکړو خو هغې د عدت مودې تر پوره کېدو مخکې له عمران خان سره نکاح وکړل چې د مانیکا په خبره دا کار په شرعي توګه جایز نه و. د مقدمې د فیصلې تر اتلو وروسته پاکستان کې بحث پیل شوی دی چې آیا عمران خان او بشرا بی بی اوس د خاوند او میرمن په حیث یو ځای اوسېدی شي او کنه. دا موضوع راشد خټک په خپل د رپورټ کې روښانوي.
په 3 فروری د اسلام آباد یو عدالت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان او د میرمن ته د عدت موده پوره کېدونه وړاندې یو بل سره نکاح کولو په مقدمه کې 2 کاله د قید سزا ورکړه. عدالت په دوی دواړو 15 لک روپۍ جرمانه هم ولګوله. د عمران خان او د میرمن خلاف مقدمه د بشرا بی بی لومړی خاوند خاور مانیکا کړې وه. د مقدمې اوریدنه سینیئر سول جج قدرت الله په اډیاله زندان کې وکړه، چېرته چې عمران خان په نورو مقدمو کې بندي دی. د تحریک انصاف موجوده چیرمین او د عمران خان وکیل بریسټر ګوهر خان د عدالت په فیصله نیوکه وکړې. د عدالت د فیصلې اورول نه پس د ژورنالیستانو سره د خبرو په محل د اویل دا هر څه د سیاسي مقاصدو لپاره کېږي. په کومه طریقه چې موږ د انتخاباتو د بهر کولو کوشش کېږي دا ټولو په وړاندې ده. موږ بیا هم انشاءالله د دې فیصلې خلاف په هایکورټ کې اپیل کوو. مونږ بیا هم هیله لرو چې مونږ سره به انصاف وشي. په یو آزاد او خپلواک ټریبونل ته دا مقدمه وړاندې شو نو مونږ ته به انصاف ملاو شي. مونږ عدلیه ته هم بیا بیا وایو چې مونږ په تاسو باور لرو او تاسو نه هیله لرو. مهرباني وکړئ د خپل لوړې لحاظ په ساتلو او د انصاف تقاضې په پوره کولو زموږ بنیادي حقونه وړ کړئ. د پدې موقعه د ګوند غړو ته د عمران خان پیغام هم واورولو چې باید د زغم او صبر نه کار واخلي او د روانو انتخاباتو لپاره تیاری وکړي. د مقدمې د فیصلې نه پس د پاکستان په قانوني او مذهبي حلقو کې دا بحث هم پیل شو چې اوس عمران خان او بشرا بی بی د یو بل سره د خاوند او مېرمن په حیث اوسېدی شي که نه. د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمین ډاکټر کبلایاز په دې اړه مشال لري ته وویل چې په دې کې ابهام شته. دوول تر څو پرې د جد لیکلې فیصله نه وي لوستې نو څه غوسه خبره نشي کولی. البته دوول چې که دغه سوال دوی ته ورولېږل شي نو دوی د تحقیق څنګه به د دې ځواب ووایي. خو د شرعي علومو ماهر او د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د اسلامیاتو استاد پروفیسر حفاظت الله د مشال لډو پوښتنه داسې ځواب کړه.
د عدت په دوران کې نکاح چې دا د سره منعقد کېږي نه عدت وایي دی تا چې دا ریمیننګ دا لومبۍ نکاح دي او نو لومبۍ نکاح چې دا د کومې نکاح نه چې د خاوند د وفات په وجه عدت شروع دی یا د طلاق په وجه عدت شروع دی نو پایې کې هغه نکاح باقي ده تر عدت تر ختمېدو پورې. نو دې له ویلې کېږي نکاح در نکاح او نکاح در نکاح چې دی دا د سره نه باطل ده او ناجایز ده.
خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وویل چې عمران خان او بشرا بی بی د عدت موده پوره کېدو نه پس په دویم ځل بیا هم نکاح کړی وو او عدالت په خپله فیصله کې هغه دویم نکاح فاسق نه دی ګرځولی ځکه دوی دواړه اوس هم خاوند او مېرمن دي.
عدالت کا فیصلہ یہ کہتا ہے
دا عدالت فیصلہ وہ عمران خان او بشرا بی بی دویم وار بیا نکاح کرے وار لمړی نکاح فاسق شو خدویم نکاح پخپل زائد دی. فیصلہ کې دا هم ویل شوی چې دوه شاهدانو مفتی سعید او اون چودری هم دا خبره عدالت ته وکړه. مفتی سعید ویل چې ما په دویم ځل د دوی نکاح وتړلو او اون چودری ویل چې ما پکې ګډون وکړو نو دا دویم نکاح جائز دی. اگر چې عمران خان او بشرا بی بی عدالت ته ویلو چې د کال 2013 په لومړی جنوري چې دوی کوم نکاح په لومړی ځل تړلو هغه جائز دی. دا په تیره یو هفته کې دریمه مقدمه ده چې عمران خان ته سزا پکې ورکول کیږي. تر دې وړاندې په 10 جنوري عمران خان او پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشي ته د سرکاري رازونو افشا کولو په مقدمه کې لس کاله قید سزا ورکړل شوې وه. بیا په 10 جنوري عمران خان او د دمبر منته د سرکاري ډالیو خرڅولو په مقدمه کې 14 کاله قید سزا ورکړل شوه. عمران خان او شاه محمود قریشي په اډیاله زندان کې بندیان دي او بشرا بی بی د عمران خان د بنیګاله په کور کې نظر بند ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا
د خیبر پختونخوا حکومت پرون د صوبې سی این جی پمپونو ته اجازه د کار بیرته پیلولو اجازه ورکړه. د حکومت په وینا پمپونه ځکه بند ساتري ول چې د کورو دننه د خلکو د ګیس اړتیا پوره شي. بلخوا د خیبر پختونخوا د سی این جی پمپونو د مالکانو د اتحادی مشر مشالړو ته ویلي چې د پمپونو د بندیز له وجې نه یوازې دوی ته بلکې کامی خزانه ته هم کروڑونه روپۍ زیان رسیدلی دی. عظمت علی شاه معلومات راکوي.
حکومت د فروری په 3 په صوبه کې سی این جی پمپونه بیا پرانستي. دا په مردان کې په سی این جی پمپونو باندې د سورلو د گاډو رشته چې د سی این جی اچول لپاره د خپل وار په انتظار دي. مردان کې د رکشي ډرایور نعمت خان مشال ریډیو ته ویل چې تیر د یو میاشتنا پریکشه کې پانګي استعمالوي چې ورته ګټه کمه او رکشه یې ورته هم خرابه کړې ده.
تکلیف ډیر ہوٹو گاڑو تم وڑو گاڑو تم کچی پانگیس گران ام دی او پاگی کی وارا نہ کھولا تکلیف مونگ تڈیر ہو دا گاڑی کے ام بکے مسالہ رات لا گاڑی پکے مزن نہ کو اور کے دو بجام کے دو بم سنجی کھولو شمنگ پیڑ خوشحالی ہو بس سر پسر ام داوی ام یاش پاک وادی خواہ باندھی گزارو کڑا بس تیرم کڑلا بس سخت ہوا بس راگل ہوا داوی ام یاش مونگ تیر کڑا دا کو گھنٹنی ٹائم لگی کھولا کا دادا چی سنجے بانے جموں مزدوری کی گئی نا وارہ کی سلینڈر بانے جموں مزدوری نے کی گئی جی.
پا مردان کی دا ٹیکسی یو ڈرائیور انعام خان مشال ریڈیو تو اویل چی دا سی این جی پمپونو دا بندے دو لوجے پا گاڑی مزدوری نوا کڑے دا نموڑی پا وینا چی دا پیٹرولو دا استعمال لوجے کرایا سیوا کڑے وا نسوار لے یہ کمی بے
زما تقریبا خوز دے کے نیمہ گینٹو شوا او نن شورو شو سینجی دا میاش خو بند دا خیر نو بس مون خو چه پسینجی کې بدلو کنه جی نو پای کې بدل کې ډیره پیسې پاتې شو او پیټرول کې خو چې څسر لړ شنو بس هغه کې به مزدوری نه پاتې کیږي هغه چې چاته ریټ مو وای نو بس اسورلم چې کم دینو انکاری شینه زی په غونډه میاش کې مونږ یو وکین کړي پښاورا پورې بس هغه اډیر دی نور چې کم دینو بس خیر خیریت دی.
په پېښور هایکورټ کې په کور کې د بلولو د ګیس په اړه د سوی نادرن ګیس پایپ لاینز د ادارې لخوا د جمع کړی شوی معلومات تر مخه په خیبر پختونخوا کې 250 ملیون کیوبیک فټ ګیس روزانه پیدا کیږي چې پکې د صوبې ضرورت صرف 200 ملیون کیوبیک فټ دی، خو بیا هم صوبه د ګیس ته کموخت سره مخ ده. د خیبر پختونخوا د سینجی سټیشنو د مالکانو د اتحادی مشر فضل مقیم خان مشال ریډیو ته ویل چې د سینجی سټیشنې د بندېدو سره نه صرف په کرایانو او په نور مصرف کې زیاتوالی راغلی، بلکې حکومت ته ټیکسونو نه ملاوېدو له وجې کامی خزانې ته هم نقصان رسېدلی دی.
اته نیم ارور روپے کم ایس این جی پی ایل تا دا منتلی ریکوری وا دا سی این جی نا آغا بند شوا، اور کم انڈیجنس گیس 3600 روپے پر ایم ایم بی ٹیو خرچے دا آغا دلی گیس خرچ نہ شو، اور دا پونے دو ارب روپے ایڈوانس انکم ٹیکس جمع کے دلو آغا جمع نہ شو. اور دا تاسو یاد ساتئ کہ دا جان پوچھ کے سکیم کڑے ہو کہ پاکستان تے سنگ سے نقصان ورکو اشپک سو سی این جی سٹیشنز دی، اور اشپک سو سی این جی سٹیشنز کے کم امپلائیز 1,65,000 دا 1,65,000 کسانو تے سیلری کو مونگا ورک کرالا، دا ٹول زور سی این جی مالکانو زان پر برداشت کرالو، لیکن دا سی این جی کم نقصان شوے دا سی این جی مالکانو اشپک سو سی این جی کانو کم نقصان شوے دا دیا زالا بس سوک کئی.
دا جنوری د سلورمی په خیبر پختونخوا کې حکومت ټول سینجی سټیشنې تړلې وې. د حکومت په وینا چې په کور کې د بلولو د ګیس تا کم وخت له وجې د سینجی سټیشنو د تړلو امر کړی و. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
اردن کندن په میرام شاه پرس کلب کې په اردو ژبه لیکل شوی یو کتاب قوم کا مقدمه د مخکتنه د ستوره شو. دا کتاب د ملي جمهوریت غورځنګ چیرمین محسن داوړ لیکلی دی. په مخکتنه کې د سیمې د قومي او سیاسي مشرانو ترڅنګ ځوانانو هم ګډون وکړل. داول په خپل خبرو کې ویل چې خپل سیاسي او پارلماني مبارزه قوم ته په لیکلي بڼه رسول غواړي. داول د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان پخوانی استازي دی. هغه د فبروري 8 انتخاباتو ته بیا هم خپل حلقې نه ولاړ دی. عمر وزیر رپورټ راکوي.
دا کتاب د مخکتنې دستورې په موګه ګڼ ځوانان، مشران او د سیمې سیاسي کارکونان موجود ول. ویناوالو په خپلو خبرو کې دا کتاب په اهمیت او د پارلیمانی سیاست په اړه ګټورې خبرې وکړې. د پښتو ژبې او ادب محقق او استاد ډاکټر محب وزیر مشال ریډیو ته وویل چې که دغه شان علمي ګامونه د دې وطن نورو سیاستوالو هم پورته کړي وي، نو نن به زموږ سیاسي او جمهوري پختګي د قدر وړ وي.
په اوسنی وخت کې د سیاستدانانو دارنګ ترجیحات نه دي پاتې شوي. د قلم او کتاب د ولس سیاسی شعور د لوړولو ته دومره پام نه دی کړی. محسن داوړ په دغه اړه باندې یو نوی باب خلاص کړو. د ولس ته یې خپل 15 کلنې کومه سیاسي مبارزه ده، د پارلمان د پاسدارۍ دپاره، د قانون او د آئین د بلادستۍ دپاره، او د ولسي خپلواکۍ دپاره په یو کتابي بڼه کې راوړو چې هم خوندي شي او هم روایت جوړ شي او هم تاریخ ته پاتې شي. دارنګې ګمونه سیاست مداران پورته کول شروع کړي، نو د ولس جمهوري سیاسي شعور وده موندلې شي.
د دیوړاندې محسن داوړ یو بل په انګریزي ژبه چاپ شوی کتاب ډیسپیچز آف ریزیلینس دی فایټ فار لایف ان پاکستان هم مارکیټ ته راغلی. د کتاب لیکونکي محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې مقصد یې خپل سیاسي او پارلماني مبارزه کام ته پلیکلې بڼه رسول دي.
زمونږ اسم دلته پښتون ته لګین ریکارډ کیپینګ سره سره ډېر زیات کنسپټ نشته. کتاب باندې مقصد زمونږ دا هم دی چې دلته ډېر زیات جبر تیر شوی دی، چرته خبره د کام نه دلیدلې. مونږ په هر سات هغه ټولې خبرې د پاکستان په پارلمان کې په ریکارډ راوستیم دي. د دې تاریخ کې محفوظول زکم په کارو شي سبب د راتلونکو نسلونو ته دا پته وي چې کم کم قسم ظلم او کم کم قسم کیسه دلته کچرتا مون قانون سازی کړه دا، کچرتا مې یو سوال او جواب کړه دے پوینٹ اف آرڈر دے. نو چې سم شوی دی هغه تقریبا سکم 1500 پانی دی د کتاب په دې کې مونږه ټول ریکارډ محفوظ کړه دے چې کام باندې ست شوی دی هغه محفوظ شي. دا غي د پاره کوم आवाज پورته شوی دی د پاکستان پارلمان کې هغه د ریکارډ سره جوړ شي.
د کتاب د مخکتنې وروسته نوموړي د غلطه رجمه شو خلکو کې 1500 کتابونه وویشل چې د سیمې ځوانانو، سیاسي کارکونانو او مشرانو ته خپله پارلیماني مبارزه د کتاب په شکل کې ورسوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په پیښور کې د مخام شپګنی بجې شوریدونکو لن خبرونه درته وړاندې کو. پیښور زری پونتون انتظامی د شاوخوا دوه نیم سو ملازمینو نوکری ختمی کړي او د درې نیم سو نورو هغو درجې کمی کړي دي. دا خبره د پونتون ملازمینو د اتحادیې مشر افتخار خان مشال لوی ته وکړه. دوی ویل چې دوی به د دې اقدام پر ضد عدالت ته ځي، خو د زری پونتون وایس چانسلر ډاکټر جان بخت به نن مشال لوی ته وویل چې ملازمین یې ځکه له نوکری لوري کړي چې تنخواه پیسې ورسره نه وي. د زیاته کړي چې دا ملازمین د اړتیا، میرټ او قانون په بنیاد نه بلکې په مخ ملازا اخیستل شوي وو. او ډاکټر جان بخت جهان زیاته کړې چې د نوکری ختمولو اقدام د پاکستان سپریم کورټ د پریکړې په رڼا کې کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه دوه نن په یو خبر کې ویلي چې د بونیر په باباجي کنډو کې یو ټرک او بس د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه څلوېښت کسان زخمیان شوي دي. د خبر تر مخه په بس کې پولیس والا سپارول او زخمیان هم ټول پولیس والا دي. د ادارې په خبره چې له زخمیانو څخه ځینې سوات او یو کس پېښور ته د درملنې لپاره لېږدول دي. د سوات په فتح پور کې پولیسو درې تنه د ناموسي وژنې په تور نیولې دي. د فتح پور تانېدار روشن علي پرون مشال لوی ته وویل چې د دسمبر پر دېرشمه د شین سیمې په چترال مال کې یو دویش کلنه واده شوې ښځه پلار او ترونو په دې تور وژلې وه چې ګواکې په خپله خوښه یې واده کړی و. په سوات کې د ښځو د حقونو یوې ټولنې دی اویکنینګ بیا ویلي چې په تېره یوه میاشت کې په هغه ضلع کې اته ښځې وژل شوې دي. د تحریک انصاف ګوند موجوده مشر بیرستر ګولی خان ویلي چې عمران خان او د میرمنې بشرا بی بی د سزا خلاف د اسلام آباد په هایکورټ کې درخواست جمع کړې ده. راولپنډۍ په اډیاله زندان کې لګېدلې وه. عدالت پرون د پاکستان تحریک انصاف مشر او د هیواد پخوانی وزیر اعظم عمران خان او میرمنې بشرا بی بی ته په عدت کیس کې د وو کالا بند سزا واوروله. او د جنوبي امریکایي هیواد چیلي په ځنګلونو کې د اور لګېدو په نتیجه کې لږ تر لږه یو 50 کسان وژل شوي دي، بلکې چې اور له ځنګلونو سره نږدې کلو ته هم غځېدلې او یو شمېر کورونه یې سوځولې دي. رپورټونه وایي د اور لمبې لا هم پسې خپرېږي او ښایي مرګ ژوبله زیاته شي. د خبرونو پای اوس پر راشو رپورټونو ته. د افغانستان په څه باندې دیرش ولایتونو کې درنو واورو او ورښتونو ګڼې لارې تړلې دي. نن هم دغه هیواد په ځینو ولایتونو کې د واورو باران اټکل شوی دی. پرون سهار د سالنګ لویه لار هم تړل شوی او خلکو ته ویل شوی چې تر بلې خبرتیا پورې پر دې لار تګ راتګ ونه کړي. بلخوا طالبان حکومت له خلکو غوښتي چې د وچکالۍ د مخنیوي لپاره واوره له ځان سره زیرمه کړي یا ذخیره کړي. سالم احمد صالح تفصیل راکوي.
د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې د درنې واورې او بارانونو ورېدو کله یوې خوا خلکو ته د شکل زیری ورکوي، خو په موقت ډول یې د ګڼو ولسوالیو لارې تړلې دي. دغه واورو په بدخشان، غزنی، پروان، بامیان، دایکنډي او نورو ولایتونو کې د ځینو ولسوالیو لارې تړلې دي. د سالنګ لویه لاره هم چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل، ختیځو او جنوبي ولایتونو سره نښلوي، پرون سهار بیا د ترافیکو پر مخ وتړل سوه. د بغلان لپاره د طالبانو امنیه قومندانۍ له خلکو غوښتي چې تر بل اعلان پورې پر سالنګ تګ راتګ ونه کړي. دغه لاره د تیرې چهارشنبې ماښام هم د ترافیکو پر مخ تړل سوې وه چې د پنجشنبې سهار بیرته پرانیستل سوه. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې د درنې واورې له کبله د ګڼو ولسوالیو لارې تړلې دي. د دغه وزارت ویان مولوي محمد عبدالله جان چې په ملا جانان سائق مشهور دی په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږلې ویلي د خلکو په مرسته د تړلو لارو د پاکولو هڅې روانې دي.
د دغه واورې له امله په بدخشان، دایکنډي، بامیان ولایتونو کې ځینې ولسوالیو لارې په شمول د کوتلې، اجګه، ککربت، دادګه او سالنګونو عمومي لار په موقت ډول تړل شوې ده. د دغه لارو د پاکول د ټولګټو وزارت، کلو پراختیا وزارت د خلکو په همکاري دوام لري.
شغل سائق وایي وزارت یې د احتمالي خطرونو د مقابلې طرحه برابره کړې او د عملي کېدو په حال کې ده. د دې په وینا زیانګالو ولایتونو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد هم رسول سوي چې پر اړو کسانو به وویشل سي. په همدې حال کې د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت له خلکو غوښتي چې تر مځکې لاندې اوبو د زیاتوالي او د اوبو د بې ځایه مصرف د مخنیوي په موخه په کوڅو او کورونو کې واوره د جذب وړ ځایونو کې زیرمه کړي. د ملګری ملتونو د بشری چارو د همغږی ادارې یا اوچا ویلي افغانستان په تیرو څه باندې دریو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخامخ و چې په 2021 میلادي کال کې اندازه 9.5% وه خو په 2022 میلادي کال کې 4.8% ته زیاته سوه. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلکو وروستیو اورښتونو ته خوشي ښولې ده. د کاپیسا یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
تا فعلا که ساعت 8 شب است
تر اوسه چې د شپې 8 بجې د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې واوره دورېدو په حال کې ده. د خدای شکر چې شاو برکتناک واوره ده. هیله لرو دا واوره د هیواد د زغونتیا سبب سي.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي د کابل له نړیوال هوایي ډګر د الوتکو تګ راتګ په عادي ډول روان دی او د الوتکو د ځغاستې لیکې پاکې سوي دي. دغه وزارت اټکل کړی چې نن یکشنبه به هم د سالنګ لوی لارې په ګډون په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، پروان، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، نورستان، لغمان، غزنی او ګڼو نور ولایتونو کې درنه واوره او تیز بارانونه ووري او په ځینو ولایتونو کې ممکن سیلابونه هم راووځي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مودې 15,515 شپېته 2,110 او 15,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
نن د فبروري څلورمه د سرطان ناروغۍ نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي په نړۍ کې له هرو 15 تنو یو په خپل ژوند کې له سرطان ناروغۍ سره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو په اکس پاڼه نن سهار لیکل شوي اټکل کیږي چې تر 2050 زیږدیز کال به د نفوسو د زیاتېدو، د تماکو د زیات مصرف، د چاغوالي او ککړې هوا له امله سرطان ناروغي د 2022 کال په پرتله 70% زیاته شي. په دې تړاو درته د انیسی اجمل دا رپورټ وړاندې کوو چې تیر کال د همدې ورځې په مناسبت د سینې د سرطان پر موضوع جوړ کړی و.
زما تبه و نه ده، خو دې نه دانه شان جوړ شوې وه. زما دانه چې وه هغه ماته شوه. ما کور کې غږم نه کړ، بیا زما خور وکتل نو بس هغه په چغو شو چې داسې دي. بیا زه ډاکټر له بوتلم، پهلو کیمو لګول، بیا رااله
دا د پېښور د رانی خان غږ دی چې سمو د وړاندې ورته د سینې سرطان شوی و. رانی خان وایي چې د سینې د سرطان له وجې ډېره سخته تیره کړې، خو تر درملنې وروسته ښه شوې ده او اوس په یو بانک کې کار هم کوي.
دا ماته 2012 کې شوی و، خو زه ګلټي شانتي محسوس شوه، خو هغه دانه شانتي وه. بس علاج زما سی ایم ایچ نو شو، او بس هغې ویل ته سر به دا چل کیږي، خو ته به برداشت کړې. بس ما هم خو هر څه برداشت کړې، صبر نه مې کار واغستو. او بس 2013 کې زما ریکوري شو 8 میاشت کې. بس ټیک شم، اوس خالي چیک اپ لزم. بس دې کې به زیات تر همت خلق کوي، که همت ختم دی.
په پاکستان کې د سینې سرطان سره د پوهاوي لپاره د کارکوونکو ادارې پینک ریبن مشر عمر افتاب مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې هر کال له سلویښتو زرو څخه زیاتې ښځې د سینې کینسر له وجې مري.
په پاکستان کې د بدن د بېلابېلو برخو په کینسر کې د سینې سرطان شرحه 30% ده. زموږ د معلوماتو له مخې په هرو نهو ښځو کې یوه ښځه د سینې سرطان لري. بل په نړۍ کې چاته د سینې سرطان کیږي نو عمر یو په اصل ډول 55 کال وی خو په پاکستان کې د 15 کال دی او دا چې د شلو کلونو په جنکو کې هم د سینې سرطان شوی دی. د دې وجوهات د ټولنیزو بندیزونو له وجې ډاکټر ته په وخت نه ورتلل او د حکومت لخوا د پوهاوی پروګرامونه په سمه توګه نه کیدل دي.
د پینک ریبن پاکستان په ویبپاڼه لیکل شوی چې په دې هیواد کې پارو سلیرشتو ساعتونو کې شاوخوا 109 د سینې سرطان له وجې مري، خو عمر آفتاب وایي چې دا شمېرې له دې هم زیاتې کېدای شي ځکه چې دا ډول ناروغان اکثره نه ثبتېږي. دا چې د سینې سرطان علامات سوي او په پاکستان کې درملنه څومره ممکنه ده پاړه د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې د سینې د کینسر ماهره ډاکټر شمایله سکندر وایي چې په سینې کې غونډ د سینې رنگ بدلیدل او دغه ځینې نور علامات د سینې د سرطان سبب کېدای شي.
ډیر علامات دي سینې کینسر، ځکه چې سینې کینسر ډیر ډیفرنٹ ټایپس کې دي. ټولو نه عام علامات تو کې چې کوم علامه نشانی ده هغه دا چې سینې کې غوټه محسوس کیږي. اوس دا هم خبره در طویل ضروري چې هر غوټه چې ده کینسر نه دی، 5% غوټه کینسر دي ٹھیک شو، خو دا نور چې کوم ټول پرسنټیج دي دا ټول غوټه لکه 50-70-80% کینسر نه، هغه اسی معمولی غوټه. خو کله به اوم چې سینې کې غوټه محسوس شي هغه به تاسو نه اګنور کوي چې دا اسی دا ډیر وخت نه ده سکیږي نه، دا به همیشه ډاکټر تخوي. دین علاوه چې کوم سیمپټمز دي علامات دي هغه کې دا چې سینې کې درد کیږي، سینې دا چمړه چې دا بالکل سره رنگ کی شي اوپر سیږي ٹھیک شو، او چې کوم دا نپل دي دا دن طرف ته لاړ شي دینه وینا یا سپینی اوبو راتلل شروع شي پی پراتلل شروع شي. موږ سره دا او دا کې سونم ډیر راځي او پیډي کې ویلی شو شي سینې کې ایس غوټه نه نه درد کیږي بالکل ټیک ټاک کی خدایږي پترخ کې غوټي دا اوم سینې کینسر کې کیږي کله کله غوټه په سینې کې نه پترخ کیږي.
ډاکټر شمایله سکندر وايي باید خسي ارم یاشت سینې معاینه په خپل اوکړي او کس قسمه علامات محسوس کړي نو په وخت یې روغتون ته ولاړ شي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. د خیبر پختونخوا مشر خطیب مولانا طیب قریشی وای پاکستان کې ګڼ مذهبي او سیاسي ګوندونه هم په جمهوریت پارلماني نظام یقین لري او په دې وجه د خزو لخوا په انتخاباتو کې د خپل رایو اظهار او په جمهوری عمل کې د غوی برخه غسل د دوی بنیادی حق ته نموړي. زیاتوی د مقامی جرګو یا فتو لاره خزی لخپل جمهوری حق منکول غیر قانوني او غیر شرعي عمل دی. بلخوا د خزینه سیاستوالو او مدنی فعالانو د مشر خطیب دا سرګندونه استایل دي. تفصیل غلام غوث را کوي.
د خیبر پختونخوا مشر خطیب مولانا طیب قریشی وای اسلامی او شرعی تعلیمات خزا د ووټ یا جمهوری هلو زلونه نه منکوي. قریشی دا خبره د فبرورۍ په 2 منټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې کړی دا. هغه وویل په پاکستان کې ګڼ شمیر مذهبي سیاسي ګوندونه هم په جمهوری پارلماني نظام یقین لري او په دې وجه د خزو لخوا په انتخاباتو کې د خپل رایو اظهار او په جمهوری عمل کې برخه اخیستل د دوی یو بنیادی حق دی.
په دې وطن کې چې څومره مذهبي پارټۍ دي، تنظیمونه دي، علما دي، هغوی ټول دې پروسس ته قانوني موي او هغوی د دې حمایت کوي، سپورټ کوي، تر دې پورې چې مذهبي جماعتونه تاسو وګورئ د لویو لویو کورنو زنانه په اسمبلی ته راورسېدل او هغه په پارلیمنت ته لاړه، سینټ ته لاړه. نو زه مکمل حمایت کوم او زه یوازې نه، پاکستان کې چې څومره ادارې دي، اسلامي نظریاتي کونسل دی، پارلیمنت دی او څومره مذهبي جماعتونه دي، نو لہذا داړو اوس پکار نه ده چې دا صحیح شو په پاکستان کې جوړیږي چې زنانو ته د دې حق شته او کنه. بالکل ورته حق دی.
مولانا طیب قریشی دا خبره د فروری په لومړی نیټه د خیبر پښتونخوا د خزو د کمیشن لخوا را بلل شوی یو سیمینار ته په وینا کې هم کړی و. نوموړي دا خبره د هغې وروستو کړی ده چې د هزارې د کوهستان سیمې ځینو دینی عالمانو چې زیاته شمېره پکې د جمعیت علمای اسلام فید وه په مقامي توګه د جنوري په 28مه نیټه یو پیتوا جاری کړی وه چې تر مخه په انتخابي کمپینونو کې د ښځو برخه اخیستل غیر اسلامي ګرځولی شوي وو. خو مولانا طیب قریشی وایي د مقامی جرګو یا پیتوو د لارې ښځې د دوی د جمهوري حق نه منع کول غیر قانوني او غیر شرعي عمل دی.
که داسې هر یو جرګې ته اختیار میلاو شي او هر یو مولانا صاحب ته میلاو شي نو نظام به څنګه چلیږي؟ نو هغه چې کومې ادارې د دې دپاره دي، سپریم کورټ موجود دی، های کورټ موجود دی، پارلیمنت دی، سینټ دی، اسلامي نظریاتي کونسل دی، او دویمه دا ده چې اهل فتاوه څوک دي؟ آیا څوک د لوکل کلی چې دی یا یو دوه افراد یا زه ځان له د دې مجاز یمه چې زه دومره لوی خبره وکړم او ریاست چې دی په هغې کې چیلنج کړم، د ریاست قانون چیلنج کړم؟ نو دا چې کوم ملګري زمونږ اوس لږ خفګان کې دي یا وایي چې دا جایز نه دي، هغوی نه زما دا سوال دی چې دا د مفتي محمود صاحب رحمت الله علیه، مولانا عبدالحق صاحب، دا کو دا ټول خلک پارلیمنت ته نه وتلي، دوی ته زنانه نه پول کولو.
د خزو د حقونو لپاره کارکونکو، فعالانو او خزینه سیاستوالو د مولانا طیب قریشی د دې سرګندونو ستاینه کړې ده. د خیبر ضلع یوې سیاستوالي او مدني فعالې ناهید اپریدی په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل:
داسي د کنيش دا ډېر د ساينې ور دی چې لکه داسې قسمه دغه خبرې راشي د مولا د خولې نه خلکو لکه زیات اثر وي، چې یاره په مذهب کې هیڅ داسې نشته منه نه ده ښځه چې هغه د ووټ استعمال کړي نه فیصله سازۍ په عمل کې هغه خپله برخه واخلي. نو داسې بیانونه، داسې فتوی ډېر د ساینې ور دي چې د ښځو حقونو پکې تحفظ کېږي، او دا تقریبا دا ستونزې اوس کافي حده پورې کمې شوې دي. تقریبا ځینو کې اوس د زنانو ته د ووټ اچولو چې کم دینو سه مسئله نوی، او کمپین دوران کې زنانو ته اوس هم ډېر زیاتې مسلې وي، ځکه چې هغه پبلک پلیس ته نشي راتلی. او بل دا چې اکثر په دین سبا په دې سوشل میډیا باندې زمونږ اکثر د کینډیډیټ چې کم دینو ډېر کریکټر اسیسینیشن کیږي، نو د دې مخنیوي لپاره هم چې کم دینو سه اقدامات کول پکار دي.
د اورت فاونډیشن سره کارکونکو مدني فعالې سایمه منیر د فروری په 2 منېټه مشال ریډیو ته وویل چې اوس په سیاست کې د خزو د برخې اغېستلو لپاره ځینې قوانین هم جوړ کړی شوی دي، چې تر مخه په ټولو سیاسي غوندونو دا لازمه ده چې 15% ټیکټونه به خزو نوماندانو ته ورکوي، او دا هم لازمه ده چې په هر یو انتخابي حلقه به کم نه کم 10% خزي ووټونه یا رای ورکوي. سایمه منیر زیاته کړه چې اوس حالات ډیر خشوي، او ځینی خزي اوس د خپل کورونو د سړو د مرزي مطابق نه، بلکې په خپل خوخه هم د خپل خوخي امیدوارانو ته اوټونه ورکوي.
وګوره، ووټ یو ذاتی فیصله ده، یو ذاتی رائے اظهار ده، خو زمون دغه سي جوړ شوی د سيدي چې خزي چې دغه خلک خپل اظهار رائے ته نه پری دی، هغه کو دغه نجی معاملې ده، کو دغه د سیاسي معاملې ده. نو اکثر د سي چې خلک کور کې چې څوک سوي هغه الته ووټ ورکي، دغه یو وجه ده مي چې هغه خو د سي بهر نو زی یا کم اس کم دغه د سي سیاسي هغه نه لري کنه، پوی خو لري خو ځاري خبره ده څوک پری دی نه بدلو لا کا ټایم راته چې خزی چې دی لک زیات پویا واخلی بهاروزی خلک پیجنی بیا غی نه پس هغه د خپل خوخي و اچولیم شي. او اوس چې چرته وګوره خار کو تاسو وګوره ډېر د سي سروي شوی دی چې سپیشلی دا یوت چې دی دغه ینګ جینې کې د خپل خوخي و اچي.
په عین حال کې د خیبر پښتونخوا د خزو د کمیشن لخوا په خبر شوی یو بیان کې دا هم ویل شوی دی چې د انتخاباتو د ورځې لپاره به دوی د خزو ووټرانو د مسلو او شکایتونو ثبت کولو لپاره یو مانیټرینګ سیل قائموي، او د ټاکنو کمیشن هم د جنډر ډیسک په نوم د خزو د شکایتونو ثبت کولو لپاره یو سهولت قائم کړی دی.
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمه د فبروري تر شپږمه د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو. د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي. مخلوق د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کوو.
زه د لاهور الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته کړه
او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات ل مشال رادیو.
د خیبر ضلع د مرستیال کمشنر دفتر مشال ته ویلي چې په دې ضلع کې د پولینګ سټېشنونو ټاکلو چارې سرته رسولي او امنیتي پلان هم تیار دی. په خیبر کې د راتلونکو عام انتخاباتو نمایندان وایي دوی د امنیتي اندېښنو له وجې لویې جلسې نشي کولی. بلخوا ځایي ولس شکایت کوي چې نمایندان ترې رایه وغواړي خو تر کامیابېدو وروسته د دوی خبر نه اخلي. دا چې دا مهال په خیبر کې انتخاباتي هلې ځلې څنګه روانې دي او خلک له امیدوارانو څه غوښتنې لري دا به د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې واورو.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې هلته د فبروري 8 نیټې عامو انتخاباتو لپاره خپل تیاری مکمل کړی. خواوشه درس او 22 پولینګ سټېشنې جوړې کړې او د لپاره د سکیورټي یا امنیت پلان هم برابر کړی. په خیبر ضلع کې سیاسي ګوندونو امیدوارانو ووټ غوښتو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې. حجره په حجره ګرځي او وړې سیاسي غونډې کوي خو تر اوسه کوم امیدوار لویه جلسه نه ده کړې. دغه امیدواران وایي چې د امنیتي اندېښنو له وجې په لویه کچه خپل کمپین نشي کړی. د خیبر ضلع ولسي وګړي وایي چې دا امیدواران ورسره د انتخاباتو په وخت د پرمختیايي کارونو وعدې کوي خو بیا یې نه پوره کوي. په لنډ کوتل کې د ټیکسي یو ډرایور هاشم شینوار وایي چې هلته د کلیو سرکونه ډیر خراب دي او د انتخاباتو په وخت ترې امیدواران په خواست ووټ غواړي خو چې کامیاب شي بیا نه لیدل کیږي.
روډ نه دومره په مشکلاتو کې یو مونږه چې بیمار مونږ راکین او دلته خوځي را خوځي ګاړه ډنډي لوري را رسولای شو نه یو شی ګاړې داسې ګاړې چې پاته لکه په نهله کې دی غریبه غریبه کې پښتون او پاغه واخلو او دوه میاشتې درې میاشتې
موجوده حالاتو کې د مود قوم زنانه شپې په 3 بجې چتیږي وا چنل په نمبر کې غړای کې غدیو کا په 5 بجې نمبر ورو کا په 6 بجې نمبر ورو نو کا بعد وبونه له هم ژوندګی نه کیږي.
دا څومره کسان چې تیر شوې د اقتدار ور سره هیڅ وی پیسې کار نه لای کړای. زما و به حجرا وی پیسې اخلمه تاسو ته وګورې اوس مې پی پی پاتې دي سړک په غاړه او واخلې په پیسې نه خو کې راته مې نه پتا شاو نه راته سنټر پتا
د کامی اسمبلی یو امیدوار او سیاسی فعال شاه فیصل پردی وایي چې په دې ضلع کې اوس هم د امنیت ستونزه شته او امن راوستل تر ټولو مهم کار دی.
د هغې علاقه ټولو نه غټه مسله دی مونږ د هغه امن دی او امن چې تر کومه پورې په علاقه کې نه وي نو په هغه علاقه کې نه ترقي ممکنه ده او نه پکې خوشحالي ممکنه ده او نه پکې انصاف ممکن دی. دغه نه علاوه لنډ کوتل د پاره چې ټر غټه مسله ده د اسکلو د وبو صحت لپاره موږ چې کوم هسپتال دی ځکه هر څه اویلیبل دی خو وسایل ضایع کیږي څوک ولی وارث نشته. دغه علاقې د خلکو زیات روزګار چې وو هغه د ترانسپورت سره وابسته وو هغه د موږ د تورخم سره وابسته وو د تورخم د ګیټ سره وابسته وو او د افغانستان سره تجارت کېدلو لکه چې دا تجارت د بد مرغه تیرو 10-12 سال نه سخت سره بلکې د دهشتګردۍ خلاف چې کله جنگ شروع دی دا شینه بند شوی دی او دغه په وجه باندې عوام ډیر انتهایی په تکلیف کې دي خصوصا د خیبر خلک.
خیبر ضلع نه د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی او امیدوار شفیق شیر پردی وایي چې دوی په خپل وخت کې ډیر پرمختیايي کارونه کړي خو په ځینې منصوبو د تکنیکي ستونزو له امله کار ونه شو.
مونگو الحمدللہ تاسو یقین منه چې 50 کروڑ په نه زیات سکیمونه مونږ کړی زبې ته 1-to-1 او خای متل ته ټول هغه او خای ریکارد یو 10 ایشو دا چې قدرتی ایشو ده. قدرتی ایشو دا مطلب چې په 700-800 فوټ کې مو پنيشت د کلایمیټ چینجز وجه نه د اوبو ډیر زیات اوبو ستا پزمکه کیم ډیر نه هونه کې برابر ده. مونږ خلک هلته ګیله کوي چکلا مونگ پزما کے کلان دی بوئی و مونگ تی فیسیلیٹیڈ نو کو مونگ والا نیڈیڈ بیسز مانی ٹیوبیلز ونو
پا خبر ضلع کی بعد قومی اسمبلی پا یو حلقہ این ویشتما او د خیبر پختونخوا پا صوبائی دریو حلقو پی کے یو کما ویا اویا او یو ویا باندی انتخابات ترسر کی گی د الیکشن کمیشن د خیبر ضلع ل دفتر تر لاسشو معلومات تر مخه په دې ضلع کې خوښه شپږ لکه اته دیرش زره اووه سوه او درې څلوېښت ووټ رجسٹر شوای فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د خوست یو شمېر نورو سیمو په شان د کلندر د غریزي ولسوالۍ اوسیدونکي هم د ژوند له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې دي. دوی د څښاک پاکې اوبه د ښوونځیو لپاره ودانۍ د عمومي او فرعي سړکونو رغونه او د روغتیایي مرکزونو اکمال او تجهیزول د خپلو مهمو اړتیاو په توګه یادوي. پخوا د کلندر ولسوالۍ د دې ولایت له نامنو سیمو وه چې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې ملي او نړیوالو بنسټونو د رغنیزو پروژو پلي کېدو ته زړه نه ښکاوه. نورحال نجیب الله لوخیل راکوي.
د خوست د مرکز شمال لوري ته د قلندر د غریزي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی په دې سیمه کې د ژوند له لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې دي او په ټولو برخو کې له ګڼو ستونزو کړیږي. د قلندر د منګل میشتې ولسوالۍ اوسیدونکي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د لرې پرتې سیمې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د قلندر یو اوسیدونکي میرباشي مشال راډیو ته وویل
نه پیدا کېږي، ډېر ستونزې دي. د څښلو اوبه میږو بنه لرو، ځکه چې خواړه نه اوبه روخي جوتي نه رخلو. نور په مندکا کې مو ډېرې هغه د نیمګړتیاوې دي. دا نیمګړتیاوې دي چې کلینیک نه لرو. لاته کلینیک چې دا پردي ځکه پروته دا هغه کوټو کې پروته، ړانګو کوټو کې کلینیک نشته. می خال چې خوست ته چې بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، معاملې ډېرې دي، وشادسدګي نشه کړه.
د خوست د قلندر ولسوالۍ د خلکو د اساسي ستونزو او له اسانتیاو د محرومۍ یو مهم لامل د لارو او سړکونو نشتون دی. یاده سیمه چې سړه او واورینه ده، اوسیدونکي په ژمي کې یو بل ځای ته په اسانۍ تګ راتګ نشي کولی. د قلندر یو بل اوسیدونکی محمد ګل وویل
سړک ستونزه نو بیا ډېره ستونزه ده. سړک د قلندر دوه درې دي، د یوې درې ته چې سړک وي دا لږ گزارې والا دی، د بل دره کې بېخي هېڅ نشته، درک نشته چې موږ ژمه یا لور شو یا روش چل چل
سره لدې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې ښوونځیو لپاره د ودانیو په جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي اندېښنو له کبله قلندر کې دا ودانۍ جوړې نه شوې او ماشومان اوس هم پرته له سرپناه زده کړې کوي. په قلندر ولسوالۍ کې یو مشر زمری وایي
موږ خپله مکتبونه لرو خو په خیمو د ژوند کې تمیر نه لرو. نو سیګری بارون وی بعد ارواز یب ذات کنده ماشومان نشد لجدې سبقونه وایي. نو زکه چې دا یخ موسم دی نه سړا بابو وی نو ګرمای لون دی دی دوی ژوند کې مصرف دی به ته سہولت نشته.
په خوست کې ځای چارواکي منی چې په تیر کې د قلندر په ګډون زینو لرو او نګدې سیمو ته کار نه دی شوی او خلکو لپاره باید اوس کار وشي. د خوست د ولایت مرستیال محبوب شاقانی توایی
د کلندر ولسوالۍ سړک یقینا چې هغه یو خام سړک ده، خو په نوې کال کې د دېغې لپاره د کلینیکو او همدارنګه نور هغه پروژې چې د انساني ژوند سره تعلق لري هغه به په لنډ وخت کې دې ته انشاءالله پلې کېږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې د خلکو لپاره د ژوند په بېلابېلو برخو کې یو شمېر لوی او اوږدمهاله او په ډېر شمېر کې وړې پروژې پلې شوې، خو قلندر، موساخیل، تریزی، علی شیر، صبری، یعقوبی همدارنګ سپیره کې بیا ډېرې داسې سیمې شته چې اوسیدونکي له پرمختګونو او د ژوند لپاره حتی له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي.
دا مشال رادیو